Marian Bacasé.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم ستړي مشه، زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم وخت 12 بجې دي. وړاندې اورئ چې افغان حکومت سبا نوې کابینه د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کوي. امریکا اعلان کړی چې شپږ چینایي شرکتونه او دوه چینایانې تور لسته اچولي. دا مو د سر موضوعګانې دي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا له ولسي جرګې غواړي چې د دوه تابعیت نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند او نیمروز ولایتونو کې 40 طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کوي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر آذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې اوربند په کلکه رعایت کړي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا له ولسي جرګې غواړي چې د دوه تابعیت نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د دې بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید نن وویل چې ولسي جرګه د خپلو داخلي دندو د اصولو له مخې وړاندې لدی چې کوم نوماند وزیر ته د رایو صندوق کښېږدي، باید د دوهم تابعیت د لغوه کېدو په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي.
که چېرته دوی په دې پرېکړه کېږي چې دوهم درېیم تابعیت هم رای ورکړي، نو باید مسؤلیت هم په غاړه باندې واخلي چې لغونه بیا کار وغواړي. مهم دا ده چې مثلا هغه وزیر کار وکړي، موږ نس کولای شي ټول په یو کټګوري کې راولو.
فیفا هم دا ډول نوماند وزیرانو ته د رای ورکولو په بهیر کې د مالی فساد او سلیقوي چلند په اړه اندېښنه لري. د افغانستان ولسي جرګې بیا وایي چې دوی به د قانون له مخې نوماند وزیرانو ته رای ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د هماهنګۍ یا اوچا اداره وایي په افغانستان کې په 2006 میلادي کال کې تر 200 زیات نور کسان په کور دننه بې ځایه سوي دي. د دې راپور له مخې دغه کسان د جګړې او سیلابونو په نتیجه کې بې ځایه سوي. د اوچا په دې راپور کې راغلي چې بې ځایه سوي کسان د بې وزلۍ او جګړو له کبله نسي کولای بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. د همدې راپور له مخې 15,300 افغانان د روان کال پر مهال له ګاونډي ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. همدارز په 2006 میلادي کال کې شاوخوا 6,000 افغانان له ترکیه ایستل سوي او بیرته افغانستان ته لیږل سوي. له دې سره د راپور په وینا شاوخوا 1,000,000 بیت سوي افغانان د روان کال تر پایه بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند او نیمروز ولایتونو کې 30 طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کوي. د دفاع وزارت په ویلامی کې راغلی چې دا تلفات په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې اوښتي دي. د وژل سوي طالبانو شمېره 25 او ټپیان 9 تنه یاد سوي دي. اعلامیې د ځانګړي سیمې نوم نه دی اخیستی، خو وایي چې دغو طالبانو غوښتل د افغان امنیتي ځواکونو پر بوستو ډلهیز بریدونه وکړي چې د هوایي او ځمکني مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ خلاصه د راډیو اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر آذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې اوربند په کلکه رعایت کړي. د شورا په خپل پرونی غونډه کې د ناګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې د وضعیت په اړه بحث وکړ. د امنیت شورا 15 غړو د دواړو لورو ترمنځ د اوربند د رعایت په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش پر غوښتنه ټینګار وکړ. فرانس پرس خبري ایجنس ته یو ډیپلومات له قوله راپور ورکړی دی چې وایي د امنیت شورا ټولو غړو دا ومنله چې په ناګورنو قرباغ کې وضعیت کړکېچن دی او د دواړو خواوو ځواکونه باید په شاتګ کړیو اوربند ته غاړه کشیدي. نوې اوربند چې د شنبې په ورځ اعلان شو، په ناګورنو قرباغ کې د سپتمبر 28 نیټه راهیسې د پلسوي جګړې د پای ته رسولو لپاره دوهمه هڅه ده. آذربایجان او ارمنستان پرون سهار پر یو بل د ډزو د بیا پیل تورونه ولګول او دا ویره رامنځته شوه چې شایي نوې اوربند هم به کومې ګټې مات شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزی وویل د امنیت شورا په غونډه کې د اوربند د څرنګوالي د تیړنې او تایید پر اړتیا بحث وشو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی په پاریس کې د لیدو پر مهال د تونلارۍ پر وړاندې په مبارزې ټینګار وکړ. د فرانسې د جمهوري ریاست لخوا په ویلامې کې راغلی چې ولسمشر ماکرون پرون په پاریس کې د صدر اعظم کاظمی کوربه و. ښاغلی ماکرون تیر میاشت عراق ته د سفر پر مهال ویلي و چې د عراق له ځمکني بشپړتیا څخه ملاتړ کوي. نوموړي داعش اسلامي ډله او نورې بهرنۍ مداخلې د عراق پر وړاندې عمده ګواښونه ګڼلي و. د فرانسې د ولسمشر ماڼۍ اعلامیه زیاتوي چې دواړو مشرانو په بغداد کې د مترو د جوړولو لپاره د الستوم په نوم د فرانسوي شرکت پلانونو هرکلی وکړ. صدر اعظم الکاظمی چې تیره میاشت وخت ورسید د هغو ډلو چې د وسلوال مجرمینو بلل د ځپلو او کنټرول ژمنه وکړه. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د روغتیا پر مشر کارپو او نورو کارپوهانو انتقاد کړی چې د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې خلکو ته ناسمې مشورې ورکړې دي. د امریکا په حکومت کې د روغتیا جګ پوړو کارپو انټونی فاوچی د یکشنبې پر ورځ په یو مرکه کې ویلي وو چې دی په کووید 19 ناروغۍ د ولسمشر ټرمپ د اخته کېدو د خبر په اورېدو هیڅ حیران نه سو، ځکه هغه د کمپاین داسې پراخې غونډې جوړې کړې چې یوازې محدودو کسانو پکې ماسکونه اغوستي وو. ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین له غړو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل د امریکا خلک د دې ستړي سوي دي چې مسؤل روغتیایي چارواکي د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي لپاره نور اقداماتو ته اړ وځي. خو ولسمشر ټرمپ د دې پښتنو له رابرسره کېدو وروسته چې آیا د څرګندونی به د رادیو او بخښي د رایو لپاره د غوښتنې زیانمنې نه کړي ویل د دې خبرو معنا دا نه ده چې دی ویریږي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو په دغه غرمنی خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې افغان حکومت سبا نوې کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. اخو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید له ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیتونو ماندو وزیرانو په اړه خپل دریز روښانه کړي.
باید مطالعه وکړي چې چا ته رای ورکړي. که چیرته دوی په دې پریکړه کېږي چې دوم دریم تابعیت هم رای ورکړي، نو باید مسلات په غاړه باندې واخلي چې لغونه به کار وغوړي.
په دې اړه هم راپور اوري چې په کندوز کې په نوښو د روغ دو کسانو د شمیر زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي. د کندوز اوسیدونکي عبدالظاهر او امیر خان وایي
چې د پاوډر اونر رسیدل دای مجبوره ده چې غلا وکړي، په کور باندې واوري، دای په خپل مرګ ژوند باندې نه ډاریږي.
دوی سه زنانه تنه تیریږي، لا سورا چې په عذابې زنانه چې د پاوډرین په غس لار نه تیریږي.
په بهرنۍ مسله کې هم دا اوري چې امریکا اعلان کړی شپږ چینایي شرکتونه او دوه چینایان په دې خاطر تور لیست اچولي چې د ایران له اکمالاتي کمپنیو سره کاروبار کاوه. بیا هم خراغله تخنیکی چاره شفیق عیار مخته وړي. زه صفی الله ستانکزایم و بیا هم خراغله است وایم. رازو لومړی مطلب ته، د افغانستان حکومت سبا نوې کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. شاوخوا اته میاشتې مخکې محمد اشرف غنی د دویم وار لپاره د جمهور رئیس په توګه لوړه پر ځای کړه، خو وزارتونه لا تر اوسه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. اخو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا ولسی جرګې ته د کابینې یا د وزیرانو د معرفي کېدو په درشل کې له ولسی جرګې غوښتي چې د دوه تابعیته نوماند وزیرانو په اړه خپل دریز روښانه کړي. د ازادي رادیو خبریال امید زهیر مل په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي دي. د کابل استودیو به له موږ سره خبري وکړي.
د افغانستان حکومت تیره اونۍ وویل چې روانه اونۍ خو د کابینې ټول غړي به ولسی جرګې ته د رایه اخیستو لپاره ورمعرفي کړي، خو مخکې له دې چې دغه نومان وزیران د رایه اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي، د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیته نوماند وزیرانو په اړه باندې خپل دریز روښانه کړي. دوی نن په یو خبري غونډه کې رسنیو ته وویل چې افغانستان اساسي قانون لمخې د نومان وزیرانو لپاره درای ورکولو بحث مشخص شوی دی، خو د دوه تابعیت لرونکو لپاره بیا درای ورکولو مسأله په ولسی جرګې پورې اړه لري او د دوی د کورنۍ اصول له مخې چې له وړاندې دا طرزالعمل پاس شوی دی، هغه مهال یو دوه تابعیت نومان وزیر ته د صندوق د رای ورکولو لپاره صندوق کې ښودل کیږي چې د هغه د دویم تابعیت یا دریم تابعیت د لغوه کېدو په اړه باندې ولسي جرګه ډاډ ترلاسه کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید رسنیو ته وویل اوس د ولسي جرګې صلاحیت دی چې باید له هر څه وړاندې، یعنی مخکې له دې چې دغه نومان وزیران دوی ته ورمعرفي کېږي، په دې اړه باندې باید خپل دریځ دوی روښانه کړي. ښاغلي رشید همدا ډول نومان وزیرانو ته د رای ورکولو پر برخه کې د فساد او سلیقوي چلند په اړه باندې هم اندېښنه وښوده او تر څنګ یې د افغانستان دولت په دې هم تورن کړ چې ډېرې لږې ښځې چې ټول شمېر یې څلور تنه دی د نومان وزیرانو په توګه باندې ولسي جرګې ته معرفي کړي دي. همدغه ډول د ولسي جرګې څخه د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عدالت ټاکنو بنسټ بل غوښتنه دا و چې په د ولسي حکومت پلاوي ته د تایید رای ورکول په پروسه کې له قومي، ټیمي، سمتي او ژبني تنګ نظر لیدلوري څخه تیر شي او د مسلکي او تخصصي اړخه نومان وزیرانو ته رای ورکړي.
امید زهیر مالو له کابل مکتا جزئیات راکول دا چې هلته به د افغانستان حکومت سبا نوی کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. همدارنګ مو د فیفا یا د ولسی جرګې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اندېښنې هم واورېدې چې ویلې ولسی جرګه باید دوه تابعیتان نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
امریکا اعلان کړی چې شپږ چینایي شرکتونه او دوه چینایان یې تور لیست ته اچولي. ویل کېږي دغو شرکتونو او خلکو د ایران له اکمالاتي کمپنیو سره کاروبار کاوه او د امریکا بندیزونو ته یې پام نه دی کړی. حسیب الله تلاش دغه موضوع تعقیب کړی او جزئیات را سره شریکوي.
امریکا د اکتوبر په 19 اعلان وکړ چې دوه چینایي وګړي او شپږ بنسټونه یې د کښتۍ چلونې له یوې ایراني کمپنۍ سره د معاملې له امله په تور لیست کې شامل. د امریکا متحده ایالاتو د روان کال په پیل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې پر کمپنۍ بندیزونه لګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له قوله راغلی نن موږ په ټوله نړۍ کې شرکتونو ته پر خپل خبرداری بیا ټینګار کوو که تاسو د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلولو له کمپنۍ سره سوداګري وکړئ د متحده ایالاتو بندیزونه له خطر سره مخ کوي. پامپیو زیاته کړې نړیوالې ټولنې له اوږدې مودې راهیسې موندلې چې د ایران رژیم د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې له کمپنۍ او د هغې له اړوندو څانګو د بالستیک توغندیو او پوځي پروګرام لپاره د حساسو اقلامو په لیږدولو کې کار اخلي. پامپیو زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جون په 8 نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې کمپنۍ او په شانګهای کې څانګه ایسایل د بندیزونو په لیست کې شامل کړل او خبرداري ورکړ چې چیرې شرکتونه له دغه کمپنۍ او څنګه سره یې راکړه ورکړه وکړي د امریکا له بندیزونو سره به مخ شي. د دغه وزارت په وینا له هغه راهیسې د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې کمپنۍ څنګه ایسایل ریچ هولډینګ ګروپ یعنی شانگهای او ریچ شپینګ لاینز د چین په بندرونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت کښتۍ چلونې لپاره د کښتۍ تمځایونه برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ریچ شپینګ لاینز هم څلور لوی کانټینر لرونکي کښتۍ د ایران د اسلامي جمهوریت کښتۍ چلونې کمپنۍ د څانګې لپاره برابر کړي دي. د امریکا په بندیزونو کې د چین د ریچ هولډینګ ګروپ یعنی شانگهای کمپنۍ رئیس او اجرایه مشر هم شامل دي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به ناجیه صاحبی وای.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت کابل ته د ازبکستان د لومړي وزیر د مرستیال او پانګونې او بهرنی سوداګرۍ د وزیر سفر د دواړو هیوادونو د سوداګریز اړیکو پراختیا لپاره ګټور ګڼي. دغه وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د هیواد له چارواکو سره د همکاریو د پراختیا او کابل او تاشکند ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په هکله خبرې اترې وکړي.
د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په موخه او د سوداګرۍ د ترانسپورت د تجارت او د سیمه ایزو همکارۍ د لا پیاوړتیا په موخه د ازبکستان هیواد د صدر اعظم مرستیال نن کابل ته د ولور پوری هیات په راس کې سفر کوي په مختلف موضوعاتو باندې خبرې.
د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو چارواکي د دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي، امنیتي او فرهنګي اړیکو د پیاوړتیا او سوداګرۍ او ترانزیت سیمه ییز پیوستون او ګډو زیربنایي پروژو په برخه کې د همکاریو په پراختیا خبرې اترې وکړي. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په کلنی ډول 300 میلیونه ډالرو په اندازه سوداګریزه راکړه ورکړه کیږي. په بامیانو کې د کچالو د 25 زیرمتونونو رغنیز چاري بشپړې شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزادی رادیو ته وویل چې د هر زیرمتون وړتیا 15 میټریک ټنه ده او 25 زیرمتونونه اوس کولای شي چې د 315 ټنه کچالو زیرمه کړي. د دغو زیرمتونونو په جوړېدو سره اوس بامیانی بزګران کولای شي چې خپل کرنیز محصولات پکې زیرمه او په مناسب وخت او مناسبه بیه یې خرڅ کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنی اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 8 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 415 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. کولی شئ تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولئ. اوس په ورشو کندوز ته، په کندوز کې پر نشو د روغ د کسانو د شمیر زیاتېدو خلک اندېښمن کړي. د کندوز یو شمیر خاریان وایي نه یوازې دا چې په نشو روغ دي کسان خپل ژوند سره لوبې کوي، بلکې د شمیر زیاتوالی یې ګڼې نورې ټولنیزې ستونزې هم پیدا کړې دي. له کندوز څخه اجمل آریان په دې اړه تفصیلي راپور رالېږلی.
د کندوز ښار د شیرخان لسې په څومترۍ کې د توت د یوې ونې لاندې څو کسان متعدد ناست دي. پر سرونه یې څادر خپور کړی او پر نشه بوخت دي. د سړک پر بله غاړه د امنیې قومندانۍ ودانۍ ده. له دې متعدینو څخه یوې 15 کلن ضیاءالحق دی. هغه په نشه له روږدې کېدو بېزاره دی، خو وایي اوس چاره نه لري.
لس کاله کېږي مواد مخدر وم، دا په دا چیاو منطقو کې خرڅېږي هر ځای. هر چا ته دا زما دغه دی چې د دې عمل نه ځان آزاد وساتي. دا ډېر داسې عمل دی چې یو ور پاخته سو نور خلاصېدی نه لري. ډېر بې عزت عمل دی. هر سړی بد ومني که څونې ښه یم خلک دې بد وړي، که غلا ونه کې شی ونه کې خلک وایي دا غلا کوي.
ضیاءالحق وایي دا له نورو روږدو کسانو سره د دوبي ګرمي او د ژمي ساړه د ښار په واټونو، کنډرونو او هدیرو کې تیروي او ژوند یې په ژوند حساب نه دی. خو یوازې متعدد نه دي چې خپل ژوند د نشه یي موادو پر سین لاهو کړی، بلکې په کندوز ښار کې د متعددینو د زیاتېدو د دې ځای اوسیدونکي هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. عبدالظاهر نیازی وایي د هرې ورځې په تېرېدو په ښار کې د متعددینو شمیر زیاتېږي او دا په یوه جدي ستونزه بدلېږي.
دغه غونډو فامیلونه غونډې په عذاب دي. کندوز خلک په دې په عذاب دي چې ده ته پوډر ونه رسېدل. دی مجبوره ده چې غلا وکړي، په کور باندې واوړي. دی په خپل مرګ ژوند باندې نه ډارېږي دی، ولې په هر قیمت چې کېږي دا باید ځان ته د پوډر پیسې پیدا کړي. د دو مخه باید ډېر زر تر زره ونیول شي متعدینو شبقانې ته اغېز سره.
د کندوز ښار اوسیدونکی عامر خان وایي چې د متعدینو په زیاتېدو سره د غلا پېښې هم زیاتې شوې دي.
دوی سه زنانه تنه تیریږي، لاس ورا چې په عذابه یې زنانه سه چې د پوړلینې په هغه لاره نه تیریږي. که څوک یې کم نر په مخه وسطې کنه مجبور یې دا بېرته هغه سره خوځي کې غلاه خوي بله لاړ سي. څو موده مخکې د ښاروالۍ په یو تنظیم په کارمندې حمله کړې وه، وکل یې پخیم به ماته کړې وه. ډالیز شپږو دانو بیا نور خلک راغلي دا خلاصه کړه که دا نه ورغې دا وازه.
ډاکټران وایي متعدینو سره که مرسته وشي هغوی په نشه یي موادو له روږدې کېدو راګرځېدلی شي. په کندوز کې د روغدو کسانو د درملنې لپاره اتیا بسریز روغتون کار کوي، خو د دې روغتون چارواکي وایي د روغدو کسانو شمیر زیات او د دوی امکانات محدود دی. د دې روختون مالی او اداري مدیر حمید خان بختیاری وای
با هماهنګي قومندان امنیه ولایت کندوز و مقام ولایت و نظر به خالی بودن
موږ د امنیه قومندانې ولایت مقام سره په همغږي د روختون د بسترونو په خلک دو سره پرودي کسان د ښار لابل بلوسی مور راټولو او بستروي خدا ډیر ستونزمن کار دی چې موږ ټول رودي کسان راټول او په اتي بستریز روختون کې بستر کړو
د ښاغلی بختیاری په وینا د روان کال پایل څخه تروسه 320 تنه روغ دي کسان له 15 ورځې درملنې وروسته رخصت شوي او دا محل هم خالی بسترونه ډک دي په کندز کې په نشې توګه د روغ دو کسانو د دې مرکز چارواکي اټکل کوي چې شاوخوا 1500 کسان په دې ولایت کې په نشې مواد روغ دي دي په کندز کې د چار شنن کې عبدالبصیر مرشد وای چې د نشې مواد د قاچاق دوام په کندز کې د متاجرو د شمیر د زیاتېدو سبب شوی دی
ولایت کندز آری از کشت کوکنار است کشت کوکنار در ولایت کندز وجود ندارد اما بدبختانه
په کندز کې له لسو کلونو راهیسې د کوکنارو کرکیله صفر ته راټیټه شوې ده خو له بده مرغه د روږدو کسانو شمیر زیات دی ځکه د نشې توکو قاچاق کوونکي له نورو ولایتونو څخه دغه ولایت ته مخدره توکي راوړي او له کابل په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتې دوده
نو موړی د نورو سنځو ترڅنګ بیکاری او د غرض د ناونو او جګړو دوام په نشې موادو د ځوانانو د روغ دي کېدو لوی لاملونه بولی او ټینګار کوي چې کپدې برخې کارونه شي د متادینو لوړ شمیر به هم کورونو او هم ټولنې ته په یوې جدي سنځې بدل شي اجمل آریان ازادي رادیو کندز
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي
ځانګړي مرکې
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې کوم
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
ازادي رادیو ته په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې غواګیاست کولای شي ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه ولولې او وایوري ورزون نورستان ته په نورستان کې د روغتیاي کارکونکو د کاري اتصاب درې مونې پوره شوې خو ډاکټران وایي لا هم دوی ته معاشونه نه دی اجرا شوی د عام روغتیا وزارت بیا وایي د یوې قراردادي مؤسسې مسؤلینو ډاډ ورکړی چې د ټولو روغتیاي کارکونکو معاشونه د هغوی بانکي حسابونو ته استول شوي دي خو ډاکټران وایي دوی بانکي حسابونه نه لري تفصیل د روح الله انوري په راپور کې
د افغانستان د عام روغتیا وزارت مسولین وای په نورستان کې د هېډ په نوم همکاري مؤسسي مشرانو ورته د دوشنبه په ورځ ویل چې د یاد ولایت د ټولو صحی کارکونکو معاشونه د هغوی بانکي حسابونو ته لیږلي او اعتصاب پایته رسیدلې ده د عام روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی تیر ماخام ازادي رادیو ته ویل
مونږه له یادې پروژې سره رابط وکړه غوی د چې د ترجوزا پوری مونږه ماشونه ورته ورکړل ورته ورسېدل ټولو ته اکاونټو ته داخل شول جوزا پوری دې ماش واخیست پاتې سرطان وسد سمبوله د عام له خیر سره په دالتونی کې ونی کې ورته ورکړل شي
دا هېډ همکار مؤسسې د عام روغتیا وزارت سره ژمنه کړې و چې په لسو ورځو کې به په نورستان کې د روغتي کارکونکو د ماشونو د ورکړې ترڅنګ نوې پیدا شوې صحی ستونزې حل کړي خو په نورستان کې روغتي کارکونکو کې بیا وای چې دوی بانکي حسابونه نه دی جوړ کړي او نه هم ورته چا ماشونه ور کړی نو ځکه یې کاری اتصاب دوام لري د پارون د مرکزی روختون مسؤل ډاکټر احمد شاه
اکاونټونه د پرسنل د کوم شیدل ته کومه لاس په لاس ماشا خلو پر اوسه هیڅ خبر نشته نه صاحب د دفتر کې خبره شته د نورستان مسؤلیت لري او نه پرسنل خبر دی او نه اکاونټ مکان دا ټول دروغ دی او موږ اتصاب به تر هغه پورې دوام کوي چې د دې موسسې سره قرارداد پخښه شوی نه هیڅ نو مشکلات حل شوی نه دی او زموږ اتصاب ان شاء الله دوام لري
په نورستان کې نن د ډاکټرانو د کاري اتصاب یې وشته مورز ده چې لامل یو شمیر ناروغان مرشوي هم دي او نور د زیاتو ستونزو سره مخ دي حاجی محمد د سابندۍ ناروغي لري ل جونیا کلی پکټ کې د دعا بروختی مرکز ته راوړل شوی سابندۍ خبرو ته نه پرېږدي خو بیا هم هڅه کوي چې ل څو ستړو ساګانو اخستو وروسته یو نیمه خبره وکړي په نورستان کې حکومتي مسولین هم ډاکټرانو ته د ماشونو د نه رسېدو او د هغوی د کاري اعتصاب د دوام خبر تاییدوي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی
د صحي مراکزو بندېدل او د ډاکټر صاحبانو د کار بندیز لا تر اوسه پورې هماغسې په ټپو ولاړه ده او تر اوسه پورې انکشاف نه دی کړی، نو په دې بخش کې کوم پرمختګ نه لرو.
په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب په داسې حال کې دوام لري چې تیره اونۍ د نورستان اوسیدونکو هم دغه اعتصاب سره شریک شوي دي او په مرکز پارون کې د هېډ مؤسسې دفتر تړلې او ګواښ یې کړی چې که لس ورځو کې ستونزې حل نشي لاریونونو ته به دوام ورکړي او د عامې روغتیا ریاست دروازې به هم وتړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
اوس هم د ازادي راډیو لاله تاسو ته د زینو هغه کسانو غوښنه خبرو چې موږ ته خپل غوښنه د ازادي راډیو په هغه سپټون کې ماشين کې را لګلې دی او په بیلابیل موضوعګانو باندې خپل نظرونه او تبصری شریکي کړي.
ستاسو ل پیغامونو
مشکلات کا رسیدگی وشی
بدری کوچای د ننګرهار ولایت د سرخود ولسوالۍ نن خدای وړاندې د ورور د سرخود کې ډیر چورو چپاو شروع ده. هر ورځ پران ورځ باندې موږ مولا تخې کوچای نه سمنګا په بل ورځ موږ یو میه تخول خو موږ یو بیا موږ یو شپږ بازار او نن در اخلاص ته ما دا خوښ ده د پیغام نشي و سلام.
نورستان ولایت امام سالینا قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما بد بختانه نورستان کې دغه روغتیا په برخه کې ډېر زیات مشکلاتونه یاد شوي ده. تقریبا دغه پنځه لس ورځې کېږي چې په نورستان کې په ټول هغه روغتیایي کارکوونکو چې دوی خپل هغه کاري حسابونه پیل کړي ده روغتیایي مرکزونه تړلې ده او کوم عام خلک چې مریضان دي یا نور هغه خلک چې د حکومتي د ادارو کې استخدامېږي هغوی د ویرې ټیس لپاره یا د خپل هغه مریضي ټیس لپاره هلته عارضه کېږي نو هغوی ته هم خدمات نه وړاندې کېږي. دا یوه ستره مشکل ده او کله چې موږ د روغتیایي کارمندانو سره خبرې وکړل نو هغوی ویل چې دا تقریبا دغه څلور میاشتې کېږي چې موږ ته ماشونه دي راکړل شوي ده همدارنګه دوایان هم په کلینیکونو کې خلاص ده. همدغه وجه باندې موږ دغه روغتیایي دغه کلینیکونه تړلې ده. نو دا د عامې روغتیا وزارت نه مرکزي حکومت نه دا هیله ده چې باید دغه مشکلاتو ته جدي پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غوښتاست په دویمه نیمایي کې به وروسته تاسو ته د 15 دقیقې بحث خپور کو خو په لومړۍ نیمایي کې وخت لرو د زین اوریدونکو لاندې سمسونه به هم تاسو ته وایم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقیق للوګر لیکلی طالبان او حکومت باید لومړی اور بند وکړي. نقیب الله مشال اورزګان چارچینو ولسوالۍ لیکلی ډیر افغانان د سولې په ارمان خپل ژوند له لاسه ورکړي نو هیله ده چې دواړه خواوې په قطر کې چې کومې خبرې کوي خپل وخت ځای نه کړي او د سولې لپاره کار وکړي. قاسم زواک له هلمند لیکلي د هلمند جګړه د پاکستان او افغانستان جګړه ده. د خبره کوم کسان چې جنگ کوي د پاکستان ملیشي دي. شمس رحمان بوستانی د تخار لشکمشه لیکلي د پدوها کې د مذاکراتو لدواړو لورو غواړو چې لزانه نرمخت خوي او په کم وخت کې نتیجې ته ورسیږي ځکه چې د خلکو ویني بهیږي. سمیع الله سمون لزابل لیکلي په لورو پروتو سیمو کې سرتیری د خپل سر په بدل کې وظیفه اجرا کوي خو اکمالات په میاشتو د خبره نه ترسره کیږي او د حکومت غوښتي چې په وخت اکمالات وکړي سرتیرو ته. په همدې سره رسیږو دولس نیمه بجو ته. فری بازا هیر سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
څوارلس ملکي کسانو ته په میدان وردګ ولایت کې د ماین په چاودنو کې مرګ ژوبله وشته. د میدان وردګ د ولایت رسنیو دفتر په ویلامې کې راغلي چې نن سهار وختي دوه ماینونه پر دوه موټرو چاودلې چې 15 تنه پکې وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. ویل کېږي په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شته. د دې ولایت امیر روغتیا رئیس ډاکټر محمد سالم اصغر خیل ویلي چې ټپیان روغتیا مرکزونو ته انتقال شوي دي. په دې اړه نور جزئیات وروسته اوریدلای شئ. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند او نیمروز ولایتونو کې څلور دیرش طالبانو ته د مرګ ژوبله ادعا کوي. د دفاع وزارت په ویلامې کې راغلي چې د تلفات په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې اوښتې دي. د وژل شوي طالبانو شمېره 15 او ټپیان 9 تنه یاد شوي دي. اعلامې د ځانګړي سیمې نوم نه دی اخیستی خو وایي دغو طالبانو غوښتل د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړي چې د هوایي او ځمکني مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا له ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیتو نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی په پاریس کې د لیدو پر مهال د توندلارۍ پر وړاندې پر مبارزه ټینګار وکړ. د فرانسې د جمهور ریاست لخوا په ویلامې کې راغلي چې ولسمشر ماکرون پرون په پاریس کې د صدر اعظم کاظمی کوربه و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر آذربایجان او ارمنستان ژغ کړی چې اوربند په کلکه رعایت کړي. د شورا په خپل پرونی غونډه کې د ناګورنا قرباغ د لنجمنې سیمې د وضعیت په اړه بحث وکړ. اول مشر ډونالد ترامپ د امریکا د روغتیا پر مشر کارپو او نورو کارپوهانو انتقاد کړی چې د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې خلکو ته ناسمې مشورې ورکړي دي.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولای. اوس هم اونیز بحث دی چې فیروز عزیزی وړاندې کوي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
کې کړې نه ځات
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو سلامونه، وخت مو بخیر. لکه څنګه چې همکار مې ویل، زه فیروزه عزیزی هم د دې اونۍ دا بحث تاسو ته مخته وړم. البته نن به په دې خبرونه کې په دې باندې بحث وکړو. تاسو هم په جریان کې هستئ، مخکې مو هم په راپورونو کې واورېدل چې دا مهال د افغانستان د دفاع وزارت د شلو ولایتونو کې البته د جګړې خبر ورکوي. همدارنګه په درې څلور ولایتونو چې هغه بدخشان، هلمند، میدان وردګ او غور ولایت کې د وی چاودنې راپور ورکړل شوی و. په دې ولایتونو کې جګړه روانه ده. د افغانستان حکومت وایي چې دوی خپل هیئت به د بیرته راستنولو کوم پلان نه لري، خو هڅه کوي چې د سولې برخه کې د دوی کومې خبرې چې تر دې دمه سوي دي دا نور هم پرمختګ وکړي او په راتلونکي کې په افغانستان کې سوله راسي. دا چې په ټوله کې مشکلات څه دي، ولې په دې وروستیو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړو زور اخیستی ده، په دې مسایلو باندې بحث کوو. په دې اونیز بحث کې برای سره د خبرونې قدرمن میلمانه هم وی لدوی نه به پښتنې ولرو، لدوی به واورو چې څه د دې لامل سوي دي تر څو په افغانستان کې په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دوی د تماس ډلو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. دوی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د طرز عملونو په جوړولو بحثونه کوي، خو دلته په افغانستان کې په یو شمېر ولایتونو کې جګړه زور اخلي. ان دا چې ملکیان پکې وزل کیږي، د نظام بامیان هم تلفات ورکوي، خلک له خپلو مینو بې ځایه کېږي. دا څه د دې لامل سوي دي تر څو داسې یو حالات راسي؟ په خبرونه کې راسره د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال، همدارنګه د افغانستان د ژغورنې ټولنې مشر سید اکبر آغا راسره دی. دوی سره به بحث وکړو. تاسو دواړو ته خبرونه ته راغلاست وایم. لال صاحب راځو، دې ته د تاسو له نظره څه د لامل سول؟ یو خواته د سولې خبرې روانې دي، بل خواته جګړې زور واخیسته. څه لامل سول تر څو دغسې یو حالات رامنځته سي؟
مننه. سلام تاسو ته او اکبر آغا ته او درنو اوریدونکو ته. د دې لاملونه دوه اړخه دي، یا دوه ابعاد دي. یو بهرنی دی او یو کورنۍ دی. بهرنی هغه دی چې لکه اوس دغه د سولې په دې مذاکراتو کې چې کوم خنډونه راپورته کیږي، قوي احتمال دا دی چې بهرنۍ لاسوهنې په دې کې مداخلې جریان لري. نو ځکه دغه د خبرو مسله دغسې یو حالت ته ورسوله چې هغه د ولس چې د سولې په خبرو باندې کوم باور و، هغه باور د ولس د سولې د خبرو نه پورته شو. کورنۍ آباد یا کورنۍ اړخ دا دی چې موږ ګورو هر ورځ په هیواد کې د ناخوالو، د غمیزو، د بشري ناورینونو خبرې اورو چې دا په خپله پورې دننه د افغانانو پورې تړاو لري چې څنګه کولای شي چې د دغو بدبختیو نه ځان وژغوري. په افغانستان کې د یوې خوانه د افغانستان خلک 90% د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي، 15-16% د لوږې د تهدید لاندې ژوند کوي. کورنۍ څه د پاسه 2 میلیونه خلک کورنۍ بې ځایه شوي لرو، او په تیرو 10 ورځو کې د هلمند په مختلفو سیمو نه تقریبا 60,000 یا 70,000 خلک بې ځایه شو. دا ټول هغه څه دي چې خدای مکه که همدغه وضعیت دوام پیدا کړي، نو د تیرې ورځې راپورونه چې د جون ولسوالۍ خلک پیروسکو ته غور ته مهاجر شوي وو، هلته د لوږې د لاسې خپل جون د لاسه ورکړی دی. نو که دغه وضعیت خدای مکه جګړې په هیواد کې دوام پیدا کړي او همدغسې بدبختي دوام پیدا کړي، نو د دې ضرورت نشته دی چې څوک په ټوپک باندې ووژل شي، د دې ضرورت نشته په چا بمبارد وشي، په دې ضرورت نشته چې څوک په ټانک او توپ وویشتل شي. دا خلک به د لوږې نه مري، لکه څنګه چې مثالونه یې په افریقایي هیوادونو، د نړۍ په نورو هیوادونو کې مثالونه شته دی چې همدغسې وضعیت سره مخ شوي دي. بلکې انسانان په دې باندې اړ شوي دي چې د یو بل رانیولې دي، ژوندي د هغې غوښې خوړلې دي، نور خپل ژوند پرې ژغورلی. خدای مکه چېرته زموږ دغه جهالت او دغه ناپوهي او دغه د بهرنیو لاسونو او پردیو کړیو ته موږ دومره موقعه نوره ورکو، نو موږ شونې ده چې د دغسې یو وضعیت سره خدای مکه لاس په ګریوان شو.
مننه لال صاحب. نورې پوښتنې به هم تاسو نه ولرو آغا صاحب. البته د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا راځو تاسو ته. تر دې مخکې هم طالبانو ویلي دي چې دوی له هغه وخته چې له امریکا سره یې توافق وکاوه په افغانستان کې 40% جګړه راکمه کړې ده. آیا د تاسو له نظره دا 40% جګړه په رښتیا هم راکمه شوې ده؟ څه کول په کار دي دواړو لورو ته چې بالاخره په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام زه فکر کوم چې دلته د جګړې یوازې د کمبود په خبره په باندې خبره کوو چې هغه جګړې چې په خابه کېدلې په غټو ښارو کې، هغه زما فکر باندې اوس په غټو ښارو کې لکه مثلا مرکزونه د جنودي لکه ایرات واخله او کندهار واخله او جلال آباد واخله او کابل واخله مزار واخله مثلا د جنوبي واخله، په دې ښارو کې لکه څنګه چې طالبان وویل هغه جګړې هغه چې کمې شوي دي، البته د باندې جګړې وجود لري. خو راځو د دې عامل څه شی دی؟ د دې عامل په باب باندې زدونی وایم چې دلته یو زمینی عامل لري، یو لفظي عامل، ظاهري عامل لري. ظاهري عامل خدا دې جنګونه دي روان دي، او د باندې په پښتو په بل ځای کې د حکومت او طالب ترمنځ جنګونه جریان لري. او زمینی عامل چې هغه د دې سبب ګرځېدلې دي د دغو جنګو، هغه د خپل د خارجانو سبولم لکه لال صاحب چې جاره او توسه چې دا باید خارجي ملري. مثلا د امریکایانو چې د طالبانو سره پریکړه وکړله چې په لاس ورځي کې به
مل بین افغانی مذاکرات تر شیرو بنجان مخلاصی رو هغه پشپر میشت کی را لزک چې بنجان خلاصون اول د دې لپاره جوړ شو چې بنجان یو ذریعہ وګرځي د اعتماد لپاره یا د اعتماد سازی سبب وګرځي په ځای د دې چې اعتماد سازی په بنجان خلاصون باندې راشي هغه د اعتماد را لزک چې د پدغه شپږ میاشت کې ډیر خلک په پاکستان کې تلڅولو مثلا د طالب په طرف کې د حکومت په طرف کې او د ملت په طرف کې نو دا خود بې اعتمادي راولي او دوهمه خبره دا و چې خارجانو زما په فکر باندې دا خپل د توافقنامې تر شا نه وه درېدل که چې اوس په بعضو شیانو باندې اختلاف دي په توافقنامه باندې اختلاف دی چې طالبان وایي چې هر څه دي په توافقنامه باندې بنا شي مثلا د بنجانو خلاصل په توافقنامه باندې وسوله بین الافغانی مذاکرات دا اوس په جمله ناشته چې دا په توافقنامه وسوله په دلته اختلاف راغلی دی د دې دوه په منځ کې خارجان او توافقنامې شاته نه وه درېدل ما په فکر باندې دلته خارجان مطلب دا لري چې دلته یو داسې فرصت ځان ته پیدا کړي چې سبا د بین الافغانی مذاکراتو کې دوی سالس په خیر واقع شي دا د دې لپاره ډېر لوی ګټه ده چې دوی به خپل ملک وایي چې موږ افغانستان کې جنگ جوړ کړی وو او د سولې امر راوستل او په عین حال کې اشغال خبرې چې دا غام د منځ وي نو زما فکر باندې دغه سلسله چې پیښه شوې ده دغه زمینی سبب د دې جنگو چې دی هغه د خارجان واقع شوی دی په افغانستان کې نو دغه سلسله په دغه اساس ته خو زه خپله وایم چې رښتیا هم دا تچیر خارجان او طالبان د خپل خبره باندې د ثور د سفر غور ونه کې او په دې سره کښې نه نه چې دا جنگ ولې وسو دا ناقص چا وکړي طالب وکړي حکومت وکړي چا د طالب وکړي امریکایانو وکړي نو دا په دې باندې دوی خپل یو بحث مباحثه په دې شکل باندې ونه کړي چې ملت ته دا ښکاره نه کړي زه پرې فکر کوم چې دا حالات په داسې رقم باندې خوندور نه شي بله خبره دا دونې کوم چې دغه کلي د جنګ چې دی چې اوس خارجان دا غواړي چې په بین الافغانی مذاکرات کې دوی سالس بل خیر واقع شي لکه تاسو یو څو ورځې دمخه واورېدل چې خارجان ورته افغانان نه سره جوړېږي په مابینځ کې موږ کولی شو د دوی خبره وکړو دا خبره به بیا سبا په شدت سره یادېږي چې موږ نو دوی نو نه شي جوړېدی په دوی کې دا استعداد نشته نو موږ د دوی په مابینځ کې
بلې
تاسو راته ووایي چې ملت ته ورکول شي ملت ته باید کلي ورکول شي ملت په دې کې دغه سې ملت کولی شي چې دا تضمین وکړي ملت کولی شي چې دا جنګ بند کړي ملت کولی شي چې ملامت ته په ملامت توای سلامت په مل سلامت وای ملت کول شي چې دواره طرفونه سلامتیا سره
خو طالبانو تر دې مخکې څو ځله ویلي دي چې دوی کله د امریکا او د طالبانو د توافق خبره کېدله د دوی د سولې مسایل او بحثونه کېدل دوی ویلي چې واز د دوی او د امریکا ترمنځ دي مګر اوس خو امریکا سره توافق وکړ د دوی مسله حل سو او خو واز د افغانانو موضوع ده ولې تر اوسه پورې هغه وخت کې ولا ویل سي چې باید د بین الافغاني مذاکرات مخکې باید د باور فضا رامنځته شي په خپل هم طالبانو دا غوښتنه کړې ده د فضا ایجاد سی مگر ولی د داسې فضا ایجاد ول د پره یا د داسې فضا د ایجاد د دو برعکس اوس جګړه روانه ده ملکیان ته هم پکې مرګزو بلاوړي په ورځني ډول موږ تاسو د ملکیانو د وزلو په هر ولایت کې هر سیمه کې د ملکیان د وزلو شاهدان یاستو پوځیان خو هسې هم تلفات ورکوي د تاسو له نظره اوس دغه د باور فضا څه د لامل سو چې د باور فضا یا رامنځته نه سي او یا هم هیڅ ونه وسي
او ما دې ته اشاره وکړه او بیا هم وایم یو اول دا یم چې د ملکانو مرګ او ژوبله چې هر طرف کوي باید چې موږ په دې باندې قانع شو چې دا ښه کار نه دی او چې طالب کوي چې حکومت کوي دا ښه کار نه دی اما لیکن لکه ما چې مخکې وویل امریکایانو چې په خپل مسؤلیت چې په غاړه باندې اخیستی وو هغه مسؤلانه حرکت یې کړی وای او د مثلا د بنجانو موضوع یا نورو موضوعونه به اعتماد سازي راغلی وای زه فکر کوم چې اوس جنګونه چې هر په افغانستان کې د یو طرفه کېږي که د بل طرفه کېږي اعتماد منځته نه راغلي ځکه چې خارجانو هغه خپل د اعتماد سازي اسباب او ذرایع هغه په کار واچوله خو عمالې کار یې ځینې وانخیستی د دوی نقص د دوی د طرفه وشو مثلا مسؤلیت یې ادا نه کړي لکه د بنجانو په خلاصونو کې عاقبت موږ ته شوې لیدله چې شپږ میاشتې وروسته بنجان دوی خلاص کړل دوی په حکومت باندې زور راوستل چې دا بنجان به یې خلاص کړي خو په هغه لس ورځو کې بیا زور راوستلی وای په شلو ورځو کې به راوستلی وای نن به بین الافغاني مذاکرات بیا اندازې ته رسېدلي وای
یو څه کامیابي ښاغلی او بیا ورته به نه افغاني مذاکرات کړي او شروع کړي دوی به د خپلې توافقنامې شاته درېدلي وای دا د ویلي وای دا لمر په دوو ګوتو نه پټېږي دا معلومه خبر ده بنجان د توافقنامې په اساس باندې خلاص له هغه مبنا توافقنامه وه دا اوس چې په قطر کښې خبرې شروع شوې د توافقنامې په اساس باندې شروع شولې نو دا بیا ولې موږ دا وایو چې توافقنامه باندې شی نه بنا کېږي خو دا خارجیان به د خپلې توافقنامې شاته درېدلي وای دا کار دوی نه وکړي دوهم د نقص خبره ده چې طالب په دوی باندې د نقص تاوان کوي دوی په طالب باندې د نقص تاوان کوي دا د دوی سره ثابته چې سره کښېږي نه ملت ته دې دا خبره ښکاره راوباسي چې نقص اصلي چا کړی دی نو بیا په هغه باندې د دنیا خلکو ملامتیا هم ویلی د ملت
مننه آغا صاحب او لال صاحب راځو دې ته لکه څنګه چې آغا صاحب وایي وایي چې نړیوالې ټولنې یا په ځانګړې توګه امریکا خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی آیا افغان حکومت یا طالبانو هم په دې برخه کې چې یو بل سره کوم تعهدات درلودل یا یادونه کړې ده چې باید د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د باور فضا رامنځته سي اوس هم افغان حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې دوی هم اوس هم خپلو هڅو نه شاتګ نه کوي د تاسو له نظره پر کوم طرف ته ده
ګوره اصلي خبره دا ده چې هم د حکومت ته او هم د طالبانو دغه په بولالې نور نه موږ ته د منلو وړ دي نه ولس ته د منلو وړ دي موږ باید دا درسته ده چې په عموم کې جګړه په موږ تپل شوې ده بهر د خانه خو موږ بهر بهرنیان به پرېږدو د یو افغان په حیث باندې مسؤلیت به قبول کړي چې ما څه کړي دي آیا چې یو بهرنی ما ته وایي چې ته پاس اتلس منزله سر ته وخیجو ځان لاندې راوغورځو نو زه به یې راغورځوم بهرنی خو دغه ماشه نه خوځوي بهرنی خو ټوپک راکوي بهرني خو بمونه راکوي بهرني خو اصلحي راکوي بهرنیان خو جازونه راکوي خو افغان خو زه په خپله وژنم کنه د دې لامل خو زه ظالم ګرځېدلی یم چې افغان په خپله په دې څه د پاسه څلوېښت کلونو کې وژلی دی تاسو دې ته منطق نه باید موږ کار واخلو چې په دې څلوېښت پنځه څلوېښت کلونو کې کله افغانانو کې داسې یو کلتور پیدا شوی دی کله په افغانانو داسې ابتکار کړی دی چې هغې د یو او د بل په مقابل کې زغم کړی وي او دغه خپلې ستونزې معضلې شخړې دي په خپلو لاسونو باندې حل کړي وي همېشه وګورئ چې په موږ باندې نړۍ راټوله ده زموږ شرم هره ورځ نړۍ ته ښکاره دی خلک وایي چې شرم خلکو بیرون ته وړلو موږ یې کور ته راوړو تاسو وګورئ چې د اسلام آباد حکومتونو معاهدې وګورئ د پېښور وګورئ هغه صاحب تجربه لري په دغه ټولو مسایلو کې د انقلاب د سر نه په د ژوندي تاریخ موږ شاهدان یو د پننسیوان سوله وګوره د بن په پرېکړه وګوره د رباني او د حکمتیار وګوره او همدغسې نن د بیا یو ځل بیا دغه د بهر نه دغه سوله په موږ باندې تپل کېږي تا چې هر شکل باندې په افغانانو بیا تپل کېږي تېرې سولې تسلسل دی هغلته که سوله نتیجه ورکړي زه د یو خبرې د هغه صاحب سره موافق یم چې تر څو پورې په هر هغه سوله کې چې د ولس ګډون نه وي د ولس اراده په هغې کې نه وي هېڅ یو داسې سوله چې په زور باندې را شي یا په زور حکومتونه را شي هغه هېڅکله تلپاتې نه دي پایدار نه دي که د زور حکومتونه په افغانستان کې کار ورکوله د خلقیانو د پرچمیانو هغه ظالمانه حکومتونو به تر نن ورځې پورې په قایم او دایم وو بیا د مجاهدینو وګوره بیا د طالبانو وګوره بیا دغه د ډیموکراسۍ د ولسواکۍ په نوم باندې چې دغه دا ټو دا جمع دا نور ائتلافیان دلته راغلي د دوی کوم وحشتونه کوم ظلمونه ونه کړل آیا په دغه ملک باندې زور ورسېدلو بیا هم که طالبان په دې فکر باندې وي یا دغه موجوده حکومت په دې فکر باندې وي هرګز دا ممکن نه ده چې د زور د لارې د هر یو دا درسته ده چې را به شي د څه وخت دپاره د یو کال دوه کالو پنځه کالو دپاره خو پایدار او تلپاتې نه شي پاتې کېدلی یوازې غمیزې ستونزې به بیا هم د دې ولس په غاړه کې پرتې وي د ولس په اوږو باندې پرتې وي نړیوال خو دغه ټول بار راواخیستلو د دوی په اوږو باندې بار کړو د دوی په غاړه کې ورواچولو د یو ځل بیا د نړیوالو د فشار لاندې نه هغه د مس مخې دواړو خواو ته ناست دي نن د دوی پورې دا متعلق ده چې د افغانستان په راتلونکي تاریخ کې د راتلونکي نسلونو دپاره دوی خپل نمونه په تورو کرښو باندې لیکي او که په زرینو کرښو باندې لیکي اوس د افغانستان سرنوشت دغه دوه څلوېښت کسانو په لاس کې دی موږ به وګورو که دغه چنې دوی وهي موږ تاسو وګورئ چې یهودان او عربانو سره جوړې وکړي چې حال دا دی چې هغه سه په دې پوهېږي چې قرآن وایي چې یهود ستاسې هېڅکله دوست کېدلی نه شي خو عربانو ورسره پېچونو چنانه جوړې وکړي خو افغان د افغان سره مسلمان دی مسلمان سره چنې وهي جوړه نه کوي اخر دا څه حالت روان دی دا څه وضعیت روان دی جګړو خبره کوم څلوېښت فیصده جګړه کمه شوې نه ده څلوېښت فیصده
تلویخ پیسد جگره پورت تللی دا تلویخ پیسد جگره پورت تللی دی ملکیانو تلپات پورت تللی دی پا کور که دی بیزاشه و خلق و شمیری و رستر بلی پورت کیگی دی پقر کچا دی لوگی کچا دا تر اوچ بوری رسیدلی دا من تر نور سوک پا دا هدایتون نرا کهی هر سوک چی دی دغی مخی ملاتر کهی و دی منافکانه کردار پا دغی که دا کهی دلت زنی کاری دا سشتا دی زنی دی منزی مدینی منافکان سا چی هم دا حکمت گمرا کهی هم طالبان گمرا کهی نگواری چی دوی سر نزدی شی او یا حکری تسر
وارد شی لال سیب رازو دی تا ترسو سی داغا سی بری کبیر ترخ کیگی متاسفانه چی اری کهی پریس و را بس پختانه باوا کم نتاسو لنظر دا وست دی جگره شدت هدف چه دی؟ ولی جګړه شدت پیدا کړ تاسو هدف په څه کې ګورئ؟
ګوره دلته دوه هدف دي دلته دوه هدف دي که طالب فکر کوي چې یا حکومت چې موږ به د جګړې د لارې غوښنه برخه واخلو خو دا خیال پلاو دی او بل هدف دا دی چې هغه درویشت نړیوالې ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې دا موجوده په فعالیت باندې بوختې دي او هغه هیوادونه چې په افغانستان کې شومې موخې لري په ځانګړې توګه باندې دا زموږ دوه همسایه هیوادونه هغه هیڅکله نه غواړي چې افغانستان کې یو سیاسي ثبات رامنځته شي افغانستان کې د یو مرکزي قوي حکومت ولري ځکه موږ دوی سره تاریخي ستونزې لرو هغه په فزیکي شکل باندې دي هغه په فکري شکل باندې دي هغه نه غواړي چې موږ افغانستان په نړۍ کې د خپلو د منطقې یا د همسایګانو سره د سیالۍ په قطار کې ودرېږي هغې ته دا ښه چانس موقعه په لاس ورغلې ده اوبه خټې لمدو خټو ته ویلې لږ اوبه دارو دي نو هغې لګیا دي دغه خپل هغه شومې موخې چې دي هغه په مخ باندې وړي تر هغې پورې چې دوی په د سولې په خبرو کې دغه زموږ همسایه هیوادونه غوښنه برخه واخلي یا هغه څه چې افغانان د آینده دپاره دوی د خپل انحصار لاندې راولي یا د دوی په خپله لمن کې ورته افغانان پرېوځي دلته ډېر مسایل دي چې د جګړې او د دغه خبرو د ناکامېدو کوششونه روان دي خو موږ ته په کار دي افغانانو ته په کار دي دغه څلوېښت کلن پنځه څلوېښت کلن تاریخ د لوړو ژورو ترخو خوږونه باید موږ ډېر څه زده کړي وي دغه تېرې سولې چې په د افغانستان کې وشولې هغه مرزولې وې چې هغې کې مثبت څه وه منفي څه وه مثبت هم نه کار اخیستی وی او منفي هم ایسته غورځولې وې تاسو وګورئ په دې حیاتونو کې داسې خلک شته دی چې هغه اصلا سوله نه غواړي هغې ځکه د هغې ګټې چې دي شخصي ګټې چې دي هغې په جنګ کې خوندي دي دغه دوه څلوېښت کسان چې ناست دي په دې کې ځینې کسان داسې دي چې هغه خپل فکري لحاظ باندې دي هلته د سولې خبرې کوي د هلته باید د ولس نمایندګي وشي په حقیقت حقیقي معنو کې وشي موږ اصلا نور د جګړې دپاره کوم جواز نه لرو موږ باید پرته له قید و شرطه که واقعا د سولې خبرې غواړو د سولې دپاره مو سیاسي اراده شتون ولري تصمیم شتون ولري هغه ژمن هم چې د ولس او د نړیوالو سره کړي دي په هغې باندې وفا کوو او هغه عملي کوو نور باید په افغانستان کې هیڅ ډز ونه شي او پرته له خیر و شرط نه اوربند رامنځته شي
مننه لال صاحب آغا صاحب که تاسو راته ووایئ مخکې مو د بهرنیانو د لاسوهنو مسایل یاد کړل تر دې مخکې خو له افغانستان سره د نړۍ زیاتو هیوادونو د زیاتو هیوادونو مشرانو چارواکو د افغان حکومت سره د سولې په برخه کې د همکارۍ ژمنې کړې دي هغوی د همدې لپاره وایي چې د افغانستان سره په هر ډول ژمنې یا هر ډول هڅې چې هغه د سولې د پاروي دي ورسره همکار دي اوس که راسو دې تر تاسو راته ووایئ چې څنګه کېدای شي یوازې د همدغو خپل افغانانو ترمنځ د طالبانو او افغان حکومت څنګه خبرې مخته تللی شي څنګه بالاخره په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته رسیدای شي
زه یو بلې خبرې ته م اشاره کوم دلته دوه مداخلې دي چې ښکاره خبره وکړو په باندې ځکه چې اوس افغانانو داسې حالات اوس موږ رسېدلو چې حوصله نه لرو چې خبره په زمینی وکړو یو لکه د خارجانو چې ما ویل چې هغه دا خبره ځنډوي هغه د دې دپاره علت مو وایه هغه داسې لنډمحاله ځنډوي د دې دپاره چې سبا دوی په بین الافغاني مذاکراتو کې خپله حصه واخلي او دوی ثالث بالخیر شي دا خو ډېره غټه خبره نه ده د افغانستان د جوړېدو دپاره یو ذریعه ده خو البته دا جوړېدل به ناقص وي دوهمه خبره دا ده چې ځینې ملکونه ده شته چې هغه دلته په دې ملک کې مفادات لري نو دا مفادات یعنی یو مفادات دي چې امریکایان دلته مات شي د جنګ د لارې د امریکایان د دوی خوښ دي چې ووځي او د دې لارې نه دي خوښ امریکایان چې هغه مثلا تعمیزه ووځي نو هغه خپل یا انتقام جوی دی دلته انتقام اخلي د امریکایانو سره یا مثلا خپل هغه نور مفادات لري هغه د امریکا پر ډول خوښ وي چې پر افغانستان کې وپرځي دا بل دغه دی بل چې موږ خپل نظر دی لکه تا چې پښتنه وکړه زه خپل دا وایم چې دا ملک غنیمت نه دی چې دا یا په ژبه باندې ویشل کیږي یا په سیمت ویشل کیږي یا د سلویس کاسه په کښینه هغه د ملک سرنوشت معلوموي زه خپل وایم چې په دې ملک کې ډیر خلکو لاسونه د ورکړي دی پښې ورکړي دی او چې مرستوی دی شي دا سیوی دی د روسانو د وخت چې راوخه تداوس پرې د عمل کړي هغه په ډیر مشکلاتو باندې دی حال تر رسیدل چې نن خارجان د افغانستان څخه وځي نو زه فکر کوم چې په دې کې د ملت ضرورت ته ملت چې دی هغه ضمانت کولای چې د دوو ډلو ترمنځ لکه وسنۍ حالت چې مرسته چوینو جنگ دی هغه جنگ په ملت باندې آرامیږي ملت کولای شي چې یو طرف ته وایي چې دغه جنگ چې په یوه ملک جریان لري دا د سولې لپاره زیان دی او ملت کولای شي چې د یو طرف د بل طرف سره په اعتماد کې راوړي مثلا د تضمین کولای شي اعتماد سازي کولای شي نو دا زما فکر باندې دا یګانه د دې ملک موضوع چې خلاصي دی د ملت په واسطه باندې خلاصي دی اوسنۍ حالت او دغه رنګ ملت کولای شي چې یو معیار جوړ کړي د سولې لپاره اسلامي میکانیزم قبل سوی یو معیار جوړ کړي دواړه طرفونه په دې باندې قانی کې چې راځي په دې معیار باندې بسروزو نو ته چې وینې دلته د دوو کسو ترمنځ یو مشکل جوړ وي هغه مشکل چې دی هغه به درېمګړي نه کیږي درېمګړي ته ضرورت وي دغه رنګ داسې نه دی چې دا درېمګړي د یو اصطلاحي یا د پښتو موضوع یا د پارچې موضوع یا د پانان اصطلاح ده په آیات کې راغلي دی په اصل یو بینهما اغه بینه هما چې وان تاسې صلح وکي امر سوي دي دریم ګوري ته سوي دي تاسې سره وکي په مابل کې د دوو ډلو ترمنځ نو زه خپل فکر کوم چې په اسلامي لحاظ باندې واخې په قومي معمول باندې یا مثلا په وطني معمول باندې په هر لحاظ باندې دریم ګوري ته ضرورت ده نو زه خپل وایم چې افغانستان موږ مکمل جوړو او د سبا یو 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 بیت جنگ راپیدا کیږي نه یا صلح دوامي غواړو هغه یګانه په ملت باندې کیږي ملت هم تضمین کولای شي هم اعتماد راوستلای شي هم ماسته کولای شي
مننه او اکر لاندو کې راتو وایي تر اوسه پورې په دې پروسه کې ملت وانډ ورکړل سوی
دلته مخما دا ویل چې کما چې وختي اشاره وکړل چې افغانستان غنیمت نه دی چې په د شانو تقسیم کې کملات راسي دا غنیمت به د منځ ولار چې د افغانستان دا غنیمت ټوب خبره به د منځ ولار چې خو تر اوسه پورې د په دې باندې نه پیژم چې د ملت په څه وجه باندې حق نور کول کیږي او د دې ملت اول به مثلا حکومت ته دا ویل حکومت یو طرف ته وایي چې د ملت نماینده یم هغه معلومه خبره ده چې حکومت په ډیرو لورو خلکو باندې دلته حکومت ته او سره د دې تشویني د باندې سہالت جوړ دی ودنن سہالت جوړ دی په دې دغه کې او د حکومت د ملت تر مابین باندې تړون نشته او اعتماد نشته باور نشته او ول حکومت ته ملت دغه نو سی نو د دې په دې بیرې کو د ملت راځي سبب هغه د موقت ادارې رغو کی یا بده بل شي رغو کی نو خدای زما حکومت یې ته لاس دی او نو زه فکر نه کوم دا زما یو تحلیل دی زه فکر نه کوم چې دا خلک به ملت تر وسه پوری تخپل وځي دغه ورکی او واک ورکی خو اما دې چې د ملت شرکت نه زه فکر نه کوم چې دا صلح جره
مننه لال صاحب ګلاندو کی راتو وای زکه د خبرونه وخت کم دی ک چیرې دا جنگ پایتونه رسیدي تا تاریخ ولې پایتونه رسیدي څه به واقع شي
طبعا خدای مکه د افغانان د زغم نه کار و نه خلی دی او بل د منل نه کار و نه خلی دی خپل شخصي ګټو نه تیر نشي په ملي ګټو باندې متمرکز ونی کی او نو د دې ډیر احتمالات شته چې موږ به نویو ملسیز ته بیرته ستنیږو ځکه چې د هلمند پیخم چې ولیدلې موږ فکر کوله چې موږ ملت تغییر کړی دی موږ ملت فکرونو باندې ډیر کار شوی دی خو موږ لا هم د صفر په نقطه کې یو امغه چور تالانونه د هلمند په پیخه کې د نویو ملسیز چې تصویر د افغان ولستو نړیوالو ته وخدل شو او طالبان د دغه حالت نم تر کړی چې بیت پدامنی او د نظام په دغه شکل باندې دړنګیدو یا د قدرت ته رسیدو دا به یو ډیر بد عواقب ولري چې هیڅ کله به نه جبرانېدون کی وي او موږ به بیا د تغه نه نه فرصت تلای فرصت د تل لپاره ارمان کوو طالبان او حکومت او ولست په ګډه باندې دغه تلای فرصت نه کار واخلي تر څو پوری په افغانستان کې امن راشي سولې راشي او د خلکو ژوند پرمختګ پیدا کی او بلې خوانه کول سونه د غاصب د خبرې په تایید باندې کول سونه راپورته شي ولسونه تګ ونه کی او ملامت ته ملامت ونه وی سلامت ته سلامت ونه وی همدغه سی به اره ورځ بری همدغه سی به اره ورځ کور کیږي همدغه سی به هر نه خوانو سره دوی
ډیر زیاته مننه اغا صاحب له تاسو نه ولال صاحب داسې تر اوسه سره خبرونه کوي او بس مو وکاو
تاسو نه هم مننه مهرباني
قدمونه وردونکو په دې خبرونه کې مو اوریدل چې د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر هغه همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو سازمان مشر لال ګل لال په دې باندې ټینګار وکړ چې بل اخر په افغانستان کې د تاریخوالۍ پاتې ورسېږي دوړ لوري د جګړې دوړ خېلې غاړې دې په دې سلاسي چې څنګه کې دایسي د وسنۍ د سولې خبرې چې فلسوي دي د یو مشخص میکانیزم لمخې دا پرمختګ پیدا کړي او بل اخر په افغانستان کې سولې وسی
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio